یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په د غرمنۍ خبری خپرونه کې چې پی یو استودیو د زاج ملند میر احمد صافی په همکارۍ درته کلی وایم په دې خپرونه کې اوري چې ناټو وایي په پا پاکستان کې د ترهګرۍ مرکزونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې مبارزه ټکنۍ شي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان په استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش څو غړي وشل شوي دي. د امریکا ولسمشر د کانګرس له غړیو سره د یوه چینایي کمپنۍ د فعالیت په اړه خبرې کوي. د مکسیکو او سربیا د فوټبال ټیمونه جریمه شول. د خبرونو تفصیل: د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبی کې د پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په کتنو کې پر دوه اړخیزو موضوعاتو سربیره په سیمه کې د سولې او تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. له دوشنبی څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم عبدالله عبدالله نن سهار هغو افغان خبریالانو ته چې له ده سره د دوشنبی په سفر کې ملګري دي وویل د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره په دې اړه چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې رول لوبولی شي خبرې وکړې. عبدالله وویل ممنون حسین په افغانستان کې د پاکستان د تحریکي طالبان د ډلې د مشر ملا فضلالله د وژلو اقدام وستایه او هغه یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو ښه ګام وباله. خو د حمله هغه وغوښتل چې پاکستان هم باید په خپل خاوره کې د هغو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جدي اقدام وکوي چې په افغانستان کې د جګړې اور بل ساتلی دی. عبدالله وویل د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف سره په کتنه کې د انرژي او د افغانستان غاړې ته د آمو سیند ورانې د مخنیوي د چارو په ګډون پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو مسئلو خبرې وکړې. د حکومت اجرایی رئیس چې د اوبو په اړه په یوه سیمه ییز کانفرنس کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی نن به د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم وشخیشي. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې موافقې هم لاسلیک شي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې د اسلامي دولت یا داعش څو وسلوال وشل شوي دي. د کونړ د امنی قمندانۍ وایند فریدالله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په چمبل سیمه کې د داعش پر وسلوالو برید کړی چې پکې درې تنه وسلوال وژل شوي او یو ټپي شوی دی. په افغانستان کې ډیر نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د هغې پالیسۍ له کبله پر امریکا سخت انتقاد وکړ چې پر اساس د هغو کډوالو ماشومان له خپلو میندو او پلرونو جلا کیږي چې له مکسیکو څخه له غیر قانوني لارو امریکا ته د داخلېدو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه پالیسي پرون چهارشنبه د خامنه‌ای په غوښتنه نه بلکې د امریکا د څو پخوانیو ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو په ګډون د نړۍ د ډیرو مشرانو او د بشري حقوقو د ډلو په خاطر چې پر هغه سخت انتقاد کړی و ودروله. خامنه‌ای د ایران د پارلمان وکیلانو ته په څرګندونو کې وویل دا مسأله چې په زرګونو ماشومان له خپلو میندو جلا شي ډیره جدي مسأله ده او یو مسؤل دولت دا نشي کتلی چې ماشومان دې د تلویزیون پر پردو ژاړي. خامنه‌ای وویل دوی څرنګه کولی شي له خپلو میندو د ماشومانو د جلا کولو دا ډول جنایت ترسره او هغه د یوې پالیسۍ د تطبیق لپاره توجیه کړي. د خامنه‌ای په وینا دا ښیي چې دوی په رښتیا څومره بد دي. د دې پالیسۍ د تطبیق په موده کې د امریکا د سرحدي چارواکو تر 2000 زیات ماشومان له خپلو میندو او پلرونو او متکلفینو جلا کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون چهارشنبه په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند له غړیو سره وروسته له دې وکتل چې سنا جرګې د چین د زی ټی ای مخابراتي کمپنۍ د فعالیت خلاف پریکړه وکړه. سپینې ماڼۍ د دې کمپنۍ ته له دې سره سره په امریکا کې د فعالیت اجازه ورکړه چې د شمالي کوریا او ایران پر خلاف د امریکا د بندیزونو سرغړونه کړې وه. په زی ټی ای کمپنۍ تور دی چې پر شمالي کوریا او ایران حساسه ټکنالوژي پلورلې ده. د امریکا حکومت په پیل کې پر دې کمپنۍ بندیز لګولی و چې له امریکایي کمپنیو څخه ټکنالوژي نشي رانیولی.
دوستانو خبرونه مو له اسمت ساروان نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت لپاره نوی نومول شوی قومندان جنرال سکاټ میلر په پاکستان کې د ترهګرۍ د مرکزونو موجودیت په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې لوی خنډ بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان نه غواړي چې د خپل ماموریت له پیلېدو سره سم په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په تاجکستان کې دی. دغلته یې له چارواکو سره البته د بیلابیلو هیوادونو له هغه مشرانو سره چې تاجکستان کې یوه غونډه کې ګډون کړی و لیدلی دي. له تاجکستان نه به د ازادۍ راډیو د خبریال ریپورټ واورو. دا به واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو له وروستي فهرست څخه څرګندېږي چې ډېرو لږو ښځو د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم دراورو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو او ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندان څخه غواړي چې د خپل ماموریت له پیلېدو سره سم په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي. د ولسی جرګې غړي خالد پښتون ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه باید پر پاکستان خپل فشارونو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه جنرال سکاټ میلر چې ټاکل شوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه وټاکل شي، ویلي چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په وړاندې لوی خنډ په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو موجودیت. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. نور جزئیات لداورو.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د نوماند له هغو څرګندونو وروسته چې په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو موجودیت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې لوی خنډ دی، د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې نوموړی باید د ماموریت له پیلېدو سره سم پاکستان باندې فشارونه زیات کړي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون نن ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او باید د بهرنیانو له لوري د پاکستان په خاوره کې تروریستي مرکزونه په نخښی.
دا لید تروریزم په پاکستان کې دی او اصل مبارزه باید دغه ځای شروع شي. لیکن په دې تاسف سره زه وایم چې په بینلمللي جامعه همیشه دا ادعا کوي لیکن عملی کارونه یې دروسه پورې نه دي اجرا کړي. وختن په وختن دوی په پاکستان کې عملیات کړي دي. د ډرون یا د بیپیلوټ طیارو پرته اوسط ډېر کسان رسیږي، لیکن هغه کسان یا هغه ځالي یا هغه مرکزونه چې په پاکستان کې موجود دي چې د هغو ځایو څخه طالبان سپورټیږي، تجهیزیږي، هغه ځایونه دي هیڅ وخت نه دي په ګوته کړي.
د ښاغلي پښتون په خبره فشارونه بعد د دې سبب شي چې پاکستان له خپل خاورې تورستان وشړي او یا هم د سولې خبرو ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه جنرال سکاټ میلر چې ټاکل شوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومنده په غاړه واخلي، ویلي چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت پر وړاندې لوی خنډ په پاکستان کې د تورستي مرکزونو موجودیت دی. ښاغلي میلر همداراز له افغانستان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هم د ژر وتلو سره هم مخالفت کړی او په دې اړه خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو ژر وتل به هم ښې پایلې ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د افغان حکومت یو لوړ پوړی امنیتي پلاوی له پاکستان سره د سولې او نورو اړوند مسایلو د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ناټو نوی نومول شوی قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي دي په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په وړاندې لوی خنډ په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو موجودیت دی. په عین حال کې مو د ولسي جرګې د ځینو غړو څرګندونې مو واورېدي چې د افغانستان لپاره د ناټو د نوي نومول شوي قومندان څخه یې غوښتي چې پر پاکستان د فشارونه زیات کړي. اخوا د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په تاجکستان کې دی او دغلته یې له نورو مشرانو سره په لیدنو سربیره د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره هم کتلی دي او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په شمولي په ځینو مسلو ورسره خبرې کړي. زموږ همکار اجمل تورمان په دوشنبه کې دی، همدا اوس سره په تماس کې دی. له د څخه به د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو حال اورو. تورمان صاحب، خبرونې ته ستړی مه شئ، له تا به واورو. د ډاکټر صاحب عبدالله د لیدنو کتنو په ځانګړې توګه د ترکمنستان له ولسمشر او د پاکستان له ولسمشر سره د کتنو په اړه.
مالی هم صاحب، تاسو ته د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل، دوشنبه د تاجکستان پلازمینه د یو کانفرنس کوربه وه. اوبه د دوامداره پرمختګ لپاره د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ په دغه کانفرنس کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او دغه شان د ترکمنستان ولسمشر هم ګډون کړی و. د دغه کانفرنس په څنډه کې بېلابېلې لیدنې کتنې هم وشوې. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سهار خبریالانو ته وویل چې د ممنون حسین سره پرون د سولې او تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خبرې شوي دي. د پاکستان صدر اعظم خوښي څرګنده کړې چې په افغانستان کې ملا فضلالله وژل شوی دی او د ورته نور اقدامات غوښتنې هم د پاکستان افغانستان نه کړې ده. خو د افغان حکومت ظاهر هم د پاکستان د ولسمشر غوښتي دي چې ورته اقدامات د پولي غاړې هم وشي او هغه ترهګر چې هلته د افغانستان په خاوره کې عملی پلان یې یو تامن پټنځاین لري یا هو په وړاندې د اقدام وشي. ښاغلی عبدالله دا هم ویل چې د تبلنه هم ورکړل شوې چې باید پاکستان نه لیدنه وکړي. خدای وایي چې دا وخت امکان لري کېدلی شي چې په دغو عملي همکاریو کې پرمختګ راشي. عملي نښې ولیدل شي د افغانستان د سولې برخه کې د پاکستان او د تروریزم په وړاندې مبارزې برخه کې. دغه شان ښاغلی عبدالله وویل چې د ترکمنستان له ولسمشر سره یې هم کتلي دي. دا موضوعات تر ډېره د اقتصادي مسایلو په اړه ول، په اقتصادي موضوعاتو باندې خبرې شوي دي، په ځانګړي ډول د برېښنا په برخه کې او دغه د آمو سیند هغه ده چې افغانستان خواته کوم خلک د دغه اوبو له امله زیانمن شوي دي ډېر مهار دپاره. ښاغلی عبدالله شیبه مخکې د تاجکستان له صدر اعظم قایر رسولزاده سره هم وکتل او خبرې وکړې. رسنیو ته دوی دواړو رسنیو ته وویل چې موږ د بېلابېلو برخو کې، په فرهنګي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په تعلیم برخه کې، په کرنې برخه کې، بېلابېلو برخو کې د ګډو همکاریو هیله لرو. دوی دواړو یوه اعلامیه هم لاسلیک کړه چې په دغه اعلامیه کې پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې شوي دي چې بېلابېلو برخو کې به همکاري کېږي. دغه شان د تاجکستان صدر اعظم قایر رسولزاده په افغانستان کې سوله ډېره مهمه وګڼله او دی ویل چې دا د تاجکستان لپاره چې یو ګاونډی هېواد دی ډېر ښه دی. هغه ویل چې تروریزم ګواښ او د مخدر موادو دا دواړه افغانستان ته سترګ اخلي چې باید د وړاندې باندې ګډه مبارزه وشي. دغه شان د افغانستان د مخابراتو او قانونو وزارت او دغه شان د تاجکستان د اړوندو ادارو ترمنځ هم د همکارۍ تړونونه لاسلیک شول. ټاکل شوی چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تر غرمې وروسته نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم وګوري. بلې هم صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. تورمان صاحب، پر روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه به نور جزئیات هم له اوریدونکو سره شریکو. دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیوونه اوري اوس هم راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. یوسف خان زدرانی دروري.
د افغانستان د کرنې وزارت او د امریکا د پراختیایي ادارې یوه ګډه څېړنه ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې افغان بزګرانو ته څه باندې شپږ میلیارد افغانۍ پور ورکړل شوی دی. د کرنې وزارت چارواکي وایي دا څېړنه له 2018 بزګرانو سره د زونونو په کچه ترسره شوې ده. د دغې څېړنې له مخې د 2015 میلادي کال راهیسې بزګرانو ته د پور ورکول 5.5% ډېر شوي چې له ډلې یې 12% ښځینه بزګران یې تشکیلوي. د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی 430 میلیونه افغانۍ بودیجه لري چې هیواد بزګرانو ته ترې پور ورکولی شي. د پکتیا د کرنې ریاست د دغه ولایت د زازیو پولیسوالۍ کې د اوبو یوه ستره ذخیره جوړوي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو دا ذخیره به 1500 جریبه ځمکو ته د اوبو رسولو ظرفیت ولري. د ده په وینا د دغې ذخیرې په جوړولو 1,240,000 افغانۍ لګښت راځي. ښاغلی تسل وایي د دغې ذخیرې له جوړېدو سره به په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت ستونزه کمه او سره به حاصلات لوړ شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1500 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو یوه بوجۍ 1,580 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیتره ټیم 1,060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 250 افغانۍ او ډیزل په 940 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر یو یا افغانۍ 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1580 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو واورېدل. د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو، خو اوس هوا سیمه ییزه موضوع راخلو. نن سعودي عربستان د پاچا په توګه د محمد بن سلمان د ټاکل کېدو یو کال پوره شو، البته د ولیعهد په توګه. په همدې مناسبت یو شمېر لویدیځو رسنیو نوموړي د یو کلن او په دغه هیواد کې د تحولاتو په اړه رپورټونه ورکړي. د فرانسې خبري اژانس همدې تحولاتو ته کتنه کړې چې غټ کې فریبا ظاهر دربري هم د اوس سره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، په دې رپورټ کې د محمد بن سلمان عمده پرمختګونه کوم یاد شوي دي؟
بله صاحب، د فرانس پریس خبری اژانس په یو راپور کې د لبنان خبره په لومړي وبخښي، په دې یو کال کې چې محمد بن سلمان ټاکل شوی دی، دغه فوق العاده محافظه کار هیواد چې د تیلو لار خبرډای دی سخت لرزولی دی. یو دېرش کلن محمد تیر کال د جون پر یو شتمه د پاچا سلمان د حکم سره سم د ولیعهد په توګه وټاکل شو. له دې سره هم مهاله د قطر سره د ځینو عربي هیوادونو مخالفتونو راپورته سوویل چې د ریاض او درې نورو هیوادونو له دوهې سره اړیکې سختې سوې. دوی قطر تورن کړ چې د تروریزم ملاتړ کوي او همې د سعودي له سیال ایران سره د نږدې اړیکو تور پرې ولګوه چې قطر بیا دا تورونه وروسته رد کړل. د 2018 کال په نومبر کې د محمد په مشرۍ تقریبا 300 کسان چې د شاهي کورنۍ وزیران او سوداګریزو ډلو غړي ول ونیول سو چې حکومت د فساد پر وړاندې یو اقدام وباله. په دې کې ځینې د څو اونیو لپاره وساتل سو، خو یو شمېر تر مالي موافقو وروسته خوشی سول. د اصلاحاتو په برخه کې د همدې محمد بن سلمان د ترمشری لاندې په لومړي ځل په سعودي عربستان کې د ښځو پر موټر چلونې ممنوعیت لري سو، او دغه راز د سینماګانو بیرته پرانستل هم و چې دواړه هم نارینه او هم ښځینه و تک سینما ته د نوموړي د اصلاحاتو یو بل اقدام بلل سوی دی، که څه هم په دې برخه کې لا هم پر ښځو محدودیتونه ډېر وو.
دا راته وایي چې په بهرنیو اړیکو کې د محمد بن سلمان پرمختګونه او تحولات سو.
د فرانس پرس خبری اژانس په راپور کې د لبنان خبره په لومړي سر کې راغلی چې وایي د 2018 کال په نوومبر کې د لبنان صدر اعظم سعد حریری لري څخه په یو ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې استعفا ورکوي او په خپل واد کې د ایران د شکلتیا خبره وکړه. سعودي عربستان په دې تورن دی چې په لبنان کې د ایران او د هغه د متحد حزب الله پر ضد دریځ نیولې دی. په یمن کې هم د محمد بن سلمان د 2018 کال په نوومبر کې ایران تورن کړ چې حوثي یاغیانو په ملاتړ سره یې په یمن کې مستقیم پوځي تجاوز کړی دی. سعودي په 2015 کال کې د یمن په بحران ورشکل سو داسې چې په دغه یوات کې د حکومت په پلوي او د ایران په لوه حوثي یاغیانو پر ضد د یو جوړ شوي ائتلاف مشري کوي. د ایران اټومي پروګرام هم یو مسله ده. محمد بن سلمان د 2013 کال په مارچ کې وویل چې که ایران خپل اټومي وسلې ته وده ورکړي نو ریاض به هم ورته اقدام وکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر څخه مو د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د یو کلن کار او د نوموړي د پرمختګونو په اړه واوریدل. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر د یو ورخیز اوربن له تمدیدولو سره دا هیلې زیاتې کړې چې ښایي د جګړې پای نږدې وي، خو وسلوالو طالبانو یې په مقابل کې له ورته کاره ډډه وکړه. وی ویل چې د سولې په اړه هم خبرې نه کوي. په افغانستان کې د اختر په درې ورځو کې نافذ شوي اوربن د سولې لپاره په خلکو کې ډېرې هیلې پیدا کړې، خو د خلکو دا هیلې څومره حقیقت ته نږدې دي؟ ورشتې جلال زئی په دې اړه رپورټ چمتو کړی. اوري
د کوچنی اختر په درې ورځو کې د افغانستان له ډیرو ولایتونو د عسکرو او پولیسو عکسونه خپاره سو چې د طالبانو تر څنګ ولاړ دي، وسلې په ګلانو بدلې کړي او د اختر په خوشحالۍ کې یو بل ته ورغاړي وزي. له فرات تر هلمند او خوست د خلکو په منځ کې د طالبانو عسکرو او پولیسو د عکسونو او ویډیوګانو له لیدو داسې احساسېده چې له دواړو خواوو هغه کسان چې په جبهه کې جنګیږي له جګړې ستړي سوي دي. د وسلوالو طالبانو د ولسي خلکو شور او هرکلی چې په روانه جګړه کې هره خوشحالي تباسوي داسې ښودله چې خلک هم د سولې لپاره د خپلو عزیزانو پروینه چې د افغانستان په جګړه کې وبهېده سترګې پټوي او غواړي چې د جګړې له ختم سره مرسته وکړي. د دوشنبه او سهشنبه په ورځ د زابل د یو شمېر ولسوالیو سرګونه اوسېدونکو چې د افغانستان بیرغونه او د سولې شعارونه یې لېږدول راوتلي وو او د اوربند د تمدید غوښتنه یې کوله. د هلمند د سولې کاروان کابل ته ورسید. په خوست کې هم یو شمېر خلک راپورته سوي او وایي چې جنگ بستی. په افغانستان کې په وروستیو ولسو کلونو کې په بېساري ډول زیات انسانان ووژل سول، زخمیان سول، کورنۍ وسوځېدل او له خپلو مینو تېښتې ته اړ سول. پر خورا زیاتو خلکو داسې زیاتی او ظلم سوی چې شایي هیرول یې ممکن نه وي، خو د سولې لپاره له وروستیو ولسي حرکتونو څرګندېږي چې د جګړې ستړي سوي خلک تیار دي چې پر خپل ویر سترګې پټې کړي. خو آیا سوله ممکنه ده؟ په دې اړه د افغانستان د سیاسي حالاتو څارونکي او ډیپلوماتان ضد او نقیض نظرونه لري. یو شمېر څارونکي وایي سره له دې چې افغانان سولې ته تږي دي، خو په حقیقي ډول د سولې تر ټینګېدو ډېره لار پاتې ده. د سیاسي چارو کتونکي غلام سخي ایشانی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د دې وړاندوینه ګرانه ده چې راتلونکي ګامونه به څه وي، خو ښه خبره دا ده چې په اختر کې د اوربند ټینګېدو سره اول ګام واخیستل سو. له هغو عکسونو او ویډیوګانو چې پر انټرنیټ خپاره سوي داسې معلومیږي چې دواړو خواو ته په ټیټه کچه جنګیالي له جګړې ستړي دي. د کوچني اختر په ورځو کې ډیرو هغو طالبانو چې د اوربند له مخې ښارونو ته تللي وو او هغو عسکرو او پولیسو چې له رسنیو سره یې خبرې کړې دي د اعلان شوي اوربند د تمدید هیله کړې ده. د بیلګې په ډول د طالبانو یو قومندان بابا د اختر په دوهمه ورځ په ننګرهار کې د فرانسې د خبري اژانس خبریال ته ویلي موږ اوربند ډیر شمرات کړ، هر یو وګړی له جګړې سره سوی، که موږ مشران راته ووایي دا اوربند به تر ابده ټینګ وساتو. خو یو شمېر څارونکي په دې نظر دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ټیټ رتبه طالبانو ترمنځ د لنډ جوړجاړي د طالبانو رهبری ته دا اندېښنه پیدا کړې چې شایي ډیر وسوال د سولې د خوند تر اخیستلو بیرته جبهې ته ولاړ نه سي. د واشنگتن په وډرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د حالاتو څارونکي مایکل کوګلمن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د اوربند دوام به د طالبانو جنګیالو ته دا څرګنده کړې وای چې سوله تر جګړې ښه ده. کوګلمن ویلي سره له دې چې د طالبانو له لورې اوربند نه دی تمدید سوی او د حقیقي سولې د ټینګښت امکان کمزوری دی، خو د اختر په ورځو کې له دواړو خواوو د اوربند ټینګېدل څرګنده کړه چې لږ تر لږه د سولې ټینګښت په امکاناتو کې ګڼلای سو. د افغانستان د څېړونکو شبکې مشر کیت کلارک فرانس پرس ته ویلي چې طالبانو کدې ته کتلی وي چې په ښارونو کې هم د دوی په شان مسلمانان اوسي، هغوی هم انسانان دي، د ښارونو خلک هم د کلیو د خلکو په شان اختر کوي، هغه سی روژه نیسي، شای ورته ګرانه به وي چې پر هغو خلکو بیا ډزې وکړي او وی وژني. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوچني اختر په پا پای کې لخپل لوري اعلان شوی اوربند تمدید کړ، خو طالبان وویل چې د اوربند ټینګولو سره علاقه نه لري او د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې د ګډون په اړه رپورټونه یې رد کړل. فرانس پرس وایي د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د حملو لبیا پیل سره د افغانانو د خوشحالۍ لنډې شیبې پای ته ورسېدې. له هغه راهیسې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د وسلوالو حملو او چاودنو خبرونه خپاره سوي دي. په واشنگتن کې د ودرو ولسن په تحقیقاتي مرکز کې څارونکی مایکل کوګلمن وایي یوازنۍ لار چې جمهور رئیس اشرف غنی ته ورپاته ده دا ده چې د سولې ټینګولو لپاره هڅې جاري وساتي، ځکه د کوګلمن په وینا جګړه له پوځي لارې حل نه لري او نه ګټل کېږي، او غنی ته ښایي چې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ډول نه یو ډول خاتمه د مذاکرو له لارې پیدا کړي. یو غربي ډیپلومات چې هویت یې پټ ساتل سوی فرانس پرس ته ویلي چې د کوچني اختر په ورځو کې د اوربان اعلان څرګندوي چې که ټول هغه مسایل چې د سولې لپاره ضروري دي مراعات او ښه ځای پر ځای سي، د خبرو او ډیالوګ موقع پیدا کېدلی سي.
د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د احتمالي کاندیدانو له هغه وروستي فهرست څخه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره شریک کړی ښکاري چې ډېرو لږو ښځو د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات کېږي. ناجیه صافی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو لپاره د کمیسیون له لوري له 100 څخه ډېرې فورمې وشل شوې دي چې تر اوسه له 6000 ډېرې فورمې بیرته د کمیسیون په واک کې ورکړل شوې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پروسه پیل شوې ده. ښاغلی ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6185 تن هستند که دغه شمیر 6115 اتیا تنو ته رسیدګی چې له دې جملې 3201 درستنه د ورسوالۍ شوراګانو پورې اړه لري، او 3416 تنه نارینه او 201 بیاي خزی دي. او ورس جرګې لپاره د احتمالي کاندیدانو فرمونه 2445 دي چې برته مو تر لاسه کړي چې له دې ډلې 2055 نارینه او 301 نوی خزی دي.
خغلی ابراهیمی ویل د اهل هنود نه د یوتن او د کوچیانو څخه وو فورمې د کمیسون په واکې ورکړ شوې. د خغلی ابراهیمی په وینا ل سړ نور سبا د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ممکنه نمندانو ابتدایي لیست د کمیسون لوري د روان لمریز کال د سرطان په منیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې په کابل کې د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د سړلو بهیر پیل شوی او ولایتونو څخه مواد د انتقال په حال کې دي. کمیسون وایي د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو اسناد د کمیسون په ولایتي دفترونو کې سړل کیږي. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جوزا د میاشتې په 15 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 22 پورې دوام وکړ. تمه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. ویل کیږي چې تر اوسه له 6 میلیونو او 500 څخه ډیرو کسانو په انتخاباتو کې د برخې اخیستنې په هدف نوملیکنه کړې د چل 3 میلیونه څخه ډېرې نارینه او له 2 میلیونه څخه ډېرې ښځینه دي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د څېړلو لپاره د کمیسیون نه چمتووالی دغې پروسې په شفافیت ناوړه اغېز کوي.
تر اوسه موږ اطلاعات نه لرو چې په یو میکانیزم باندې کار شوی وي، خو دوی دغه پروسه پیل کړې ده. تر اوسه موږ هیڅ ډول اطلاعات نه لرو چې زموږ په واک کې راکل شوی وي، او کمیسیون له کومې آمادګۍ پرته د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د اسنادو د څېړلو پروسه پیل کړې ده. د یوې تخنیکي ادارې په توګه زموږ باور دا دی چې دغه پروسه نشي کولای چې شفافیت تضمین کړي.
ښاغلی ایوب زاده وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د اسنادو د سیړلو د بهیر شفافیت لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د فورمونو د ویشلو او د ځنګړو کوډونو ترڅنګ یو ډیټابیس هم جوړ کړي تر څو له هغه لري اسناد راټول، فلټر او له تقلب څخه مخنیوي وشي.
دوستانو، په همدې ریپورت سره د خبری مطالبه برخه، البته د ریپورتونو برخه پای ته رسو. باید یادونه وکړو چې د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلیزر غږونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند ژوندۍ بحث اوري. نن په دې غږیږو چې په لوړو دولتي څوکیو کې مقررې د وړتیا او شفافیت له مخې وي نو ټولنې ته یې څه ګټه رسیږي، او بل او برعکس رشوت واسطه بیا څومره ټولنه زیانمنوي. تر هغې چې دا بحث پیلېږي، تاسې له اوس نه کولای شئ چې موږ ته خپل نظرونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته ثبت کړي. اوس مهم عصمت سروان د ساینس او ټیکنالوژۍ نړۍ ته بیایي.
بورینګ کمپنۍ غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو ښار ترمنځ چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړه کړي. بورینګ کمپنۍ چې آلن ماسک یې خاوند دی، د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډی چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي، سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګره تر شیکاګو ښاره پورې رسوي. د شیکاګو ښار او هوایي ډګر مزل په ټیکسي کې د 1:30 دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ به په هرو 1:30 کې یو ځل له هوایي ډګره یا له ښاره حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلیه وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټکسی او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي به وي. په دې سکیټ کې له 8 to 16 تنو پورې سپرلی ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
دوستانو، په همدې سره خبرونو ته ورسېدو. له عصمت سروان سره پاتې کیږو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند د غسیدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا د اختر په شپو ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د اوربند هرکلی کړی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې اوربند ته دوام ورکړي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پاکستان او ترکمنستان له ولسمشرانو سره په کتنو کې پر دوه اړخیزو موضوعاتو سربیره په سیمه کې د سولې او تروریزم په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت نن پنجشنبه وویل چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په برید کې د داعش لږ تر لږه 12 غړي وژل شوي دي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د هغې پالیسۍ له کبله پر امریکا سخت انتقاد وکاو چې پر اساس د هغو کډوالو ماشومان له خپلو میندو او پلرونو جلا کیږي چې له مکسیکو څخه له غیر قانوني لارو امریکا ته د داخلېدو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون چهارشنبه په کانګرس کې د جمهور ریپال ګوند له غړو سره ورسته لدی وکتل چې سنا جرګې د چین د زی تی ای مخابراتي کمپنۍ د فعالیت خلاف پریکړه وکړه. او د مکسیکو او سربیا د فوټبال لوبډلې په روان نړیوال جام سیالیو کې لومړني ټیمونه دي چې د خپلو پلویانو د ناوړه او تبعیضي چلند په خاطر جریمه کیږي.
دوستانو، خبرونه ملازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت یو غواړی وګورئ یا ویل ولې. اوس هم نیوز پروګرام ترازو یو کلی زرغه ګونه ډراما وړاندې کیږي. لیا دمه بسې چې ورسته د ډرامې پر موضوع بحث دی او د بحث لپاره تاسو لوسنه په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته خپل پیغامونه پریښودلی شئ. د بحث موضوع دا ده چې په ټولنه باندې رشوت او په واسطو مقررې څومره ناوړه اغېز کوي. وسم یو کلی زرغونه.
یو کلی زرغونه.
دیو کلی زرغونه ډرامې ترنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې حمیرا ګلالۍ ته پکلا کوویل چې لاختر وړاندې خار ته د کډې اجازه نه ورکوي. راسه په دې برخه کې واورو چې شفیقه ولې خوښینه ده.
ګلالۍ، چې هغه لپټاپ کمپیوټر دې پاتې نه شي؟
ښه، ته وایې چې هغه هم خار ته راسره یوسم؟
هو، خود د شرکت کارونه ګډوډ شوی دی. کمپیوټر مو ډیر په درد خوري. شکر دی په کمپیوټر خو پوهیږي.
کمپیوټر خو میرا واخیست. زه خو وایم چې یو څو دانې پیالې او چاینکې بم په دې لوی بکس کې کېدم.
ښه، صحیح ده. کېده چې هلته پیسې پې ورکوو همدا خپل موخه دي. پام کوه لوښي سم کېده چې مات نه شي.
وی اسلامه زویه، تاسو خو په رښتیا کړي بار کړي. اغه لنډې د چوي په مازیګر دی کړې بار کړې، په مازیګر دی ګناهکارو کړې زینه.
زما خو ګیمورې مازیګر خو لانه دی نه ګورې. لا خو د ساعت ته به جیم نه دی شوی.
په هیګم زویا چې سهار دی، خو مقصد مې دا دی چې لا خو د کوچنی اختر یو څو ورځې هم نه دی تیرې. او تاسی کلی پریگه دی شزقی دروری ما تا می مور و پلارم دا خبره کولا چی دا اختر پا ورزو که با نزی خوال تا
خوال تا چه تکر الویگی؟
مور جانی تزده مخره یا خو می پلار دیر وخطا دی او بل دا چه شرکت که مدیری پیسی بندی دی چه زر ورشو گنده دا تاوان مخی ونیسو
وای دی مور زر پوزوی دی زوی پا وچه تیگه ورزی ورزی چهر سکوی از مای پا گره راز نشته
ته صبر چې زه مې د مورجان لاسونه ښکل کړم
زوی مې
زما مور دومره بېزړه نه ده چې موږ پسې دې خفه شي
شفیقې ترورې اصلا ښه وایې که ته همداسې خفه وې موږ ته به تګ ډېر سخت شي
موره مورې چې په خندا خوشحالۍ رخصت رانه کې وایم له دې کور نه به ګام هم وانخلو ما دې اورېدل
یا خدایا تو خو می دار من کورکی چه راتنون که لو یخته تا می زستهری دی کور نویسی یا خدایا وی سنم گلی توری حتین که دی منگه هم دسته ای که الاسون دی پدانی ولی دی وی گل پری تایی وو سنم گلی توری زیم بس پزره که می یوار من را غی دعا می وکره او ری دلی می دی چه خدای پاک دی پاک و زورنا دواغانی قبلوی
بیشه که اخو پچینه که نور انجونی او خزی هم نوی چه آمینی تا سراوی لیوی
دادی چه می شوخوا ونی او بوتی ندی انشالله دی با طول را سر آمین ویلوی خود چه تر آغلیه تبام را سر آمین ویلوی
اخو زمان خلو چه خواگانه که آسی آمین نده سراویم نو
اخو لیاده وی
اوهو جیب خوراتا گوری اینو لکه چه
دادای دی اختر دی ورزی پتا سیم پا جیب کیوی اوخلا خلا دی پی خواگا که او پا خواگا خلا آمین هم وایا
وای مامین سر دل آمین خدا دی سنم گل ترور دو آگان قبولی کی
آمین پا خلا دی برکت سا تا صبر چیز دی دستنده ایخ پل کما
ایخا تروری اوز خو میامینم گرسو رو ویل خدا را تو آیا چی دی توشی دعا دی کولا گور خبر با پزرکی نپتاوی
گل پری لوری دروا خود ایمان زیان دی تا نا چه پرده دی زرپری دعا می کولا چه خدای پک دی ترلوی اختر از ما دی کور ناوی کی
خانو چه دست وار دواغانه کوی از ما دی پلرگانه خبری مومنه لگی کم دست زرپری غارده ای
لوری خستا دی پلرگانه ایدیم خدای انصاف روزی که دی غره غنده والور غاری
سلام گلت روری دازل ما دیر خبری ور سره کردی دست کاری چه پجربه لگی دلیوی تا همی از الور شا لینجده خبری ور سره وکا چه توایی
تایی بجانی لنوی خبری با نی خبره
لکوم خبری مامور سای فاروقه
عجیبه ده طول دفتر خبر ده تسنگه نی خبره شوی
مامور سای فاروقه از خواهیم چی تایی بجانه که خبره ده
نه نه مامور سای زمانه نیم خبره نه پایگم تاس چه شیده وی زمانو اندیک نکره
اندیک نمکوه ده نوی خبر خو مامور سای فاروق بدرته وی
نوای خبر خدا ده چی ده تفتیش ریاست ماوین سر تبدیل شوی ده
اخه که پا ما خیره نه چی هر چیر تبی خدای ده خوشحال لری
آمین خسره او چا تای زرر نو رسیده لی
پا خسری توب که خوی شک نو خو پا کار که چندان مزانه و خوز ده خدای پزای یو خود تکره سره مقرر کی
از خواهیم چه خدای دی پزای خط تکره خزم و قراره کی
آمین مامور سای فاروخه لسترین از ما مقصد شخص و یوازی نارینه می نیاده و چه تکره وی که خزه وی که نارینه فرق نلری
مامور سای زمانه فاروخ هستی تو که در سرکوی طول پویگی چه ده خزو پا برخه که دیر کمیت لری
اوه پا دیگه خوشک نشته خطایی بجانه
زه اوس له تانه یو پوښتنه کوم.
مهرباني وکړئ.
پوښتنه دا ده چې نام خدای دې وي، تا خو د ادارې لپاره ډېر خدمتونه کړي دي، په دې ورځو کې دې د سواد زده کړې کورس هم جوړ کړ.
مامور صاحب فاروق، دا خو یوازې ما نه دی جوړ کړی، تاسو ټولو.
زه پوښتنه ته پرېنښودم، ما وویل چې اوس د معاویدت لپاره امتحان ته تیار یې که نه؟
څه ووایم، که ستاسو اجازه وي امتحان به ورکړم، که کامیابه شوم خو ښه ترې که، او که نه بل وار څوک به کامیاب شي.
ښه، اوس د مامور صاحب زمان ووایي چې د معاونیت لپاره به څوک مناسب شخص وي.
د مناسب شخص نوم په دغه کاغذ کې لیکم، بیا یې تاوم د تعویز غوندې. دا دی، ته یې پټ له ځانه سره ولوله چې زما انتخاب منصفانه دی که نه.
سمه ده،
هغه د چا خبره اجازه ده؟
هو راسه قند آقا،
یو نوی خبر مې تاسو ته راوړی دی. خبره دا ده چې تاسو ټول رئیس صاحب غوښتی، هغه د چا خبره بسم الله کوي، نور ټول ورغلی یوازې تاسو پاتې یې.
موسا گل کوتر غمبر غمبر وهي، د پازيب شرنگ مخون کی وزر وزر وهي. وایم ستاسو پخو ته مې ځکه پازيبونه واچول چې کور ته به یوه ښکلې ناوې راسي، لکه هغه په منځ کې ښایسته سپینه کوتره ته وای. هغه ده مور مې لکه چې د هغې له کوره راغله.
موسا ګله زویه، په کور کې یې؟
اخ چاره دی، و په کور کې یم ته وایښه. ستړی مسیدا چیرې تللی وې؟ زه خو ډېر ډېر در پسې خفه وم.
وی مور دې صدقه شه زویه، ته صبر چې زه دې دا تندی ښکل کړم. دا ووایه چې ولې راپسې خفه وې؟
یادې نو ملنګ موسا ګل له سنمګل ادې نه پرته څوک لري؟ زه اوس ته ووایه چې خفه سم که نه ته وایښه.
نه نه زویه، خدای به دې خفګان په خوشحالۍ بدل کړي، چې سنم ګل ادې لري یو ذره به م نه خفه کېږي. و خود
نو د سنم ګلې ادې په خوله خو هغوی تریخ پیاز هم نه خوري.
له هغوی نه دې مقصد څوک دی؟
خو هغوی یادومه دی، هغه د زرپوري دوی ته وایښه.
ښه پی ورسېدم، زما ساده ګله زویه، ته دومره م نه پوهېږې چې زه ولې خوشحاله یم.
نو خو هر څه راته ووایه چې سویګی موسا ګلی دې م خوشحاله سي، یاد یې ته وایښه.
وایم خبره پټه په زړه کې وساته، داسې ښکارېږي چې ولور به راڅخه وانخلي، ځکه چې د مولوي صاحب خبرې ښې پې لګېدلې وې.
تق 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 بم. وی ادی خو د خوشحالۍ تر څنګ بل اندېښنه راولوېده ته وایښه.
د څه شي اندېښنه؟
هسې هغه یو سړی نه دی، هغه
کوم سړی؟
هغه د پاخه عمر چې اولادونه م لري خو پیسه دار دی ته وایښه، او په زرپوري مرکه کوي. هسې نه هغه بیا خبره ورانه نه کي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشي، تاسو د یو کلی زرغګونه ډرامې 240 برخې ته غوږواس. وړاندې مو د ډرامې اړوند ټولنیز بحث چې تر یوې بجې به دوام کوي، زه یوسف زدران او تخنیکي همکار رامین کاکړ هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، هغه څه چې مخکې یادونه وشوه، په دې نن په دې غږې کوچې په لوړو دولتي څوکیو کې مقررې د وړتیا او شفافیت له مخې وي، ټولنه ته څه ګټه رسیږي، او برعکس که رشوت او واسطه بیا پکې مطرح وي نو ټولنه په کوم برخو کې زیان ویني. دغه بحث د موضوع لپاره سره دلته په سټوډیو کې د فساد ضد شبکې یو غړی او فعال عزت الله سمون هم ګډون لري. چلنه کمر غزه مونږ سره ده. سمون صاحب، خبرونه په خیر راغلی، ستړي مشه.
شکر مننه مهربان.
او درنو اوردونکو، که غواړی تاسو سره په بحث کې ګډون وکړئ، 0999 45 30 او 0922 55 55 شمیرې دي چې تاسو زمونږ سره وصلوي. تر څنګه کولای شئ په 0699 01 01 شمیرې راته غږیز پیغامونه هم پرېږدئ چې تاسو ځینو اوریدونکو دا کار کړی دی، او دغو اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه پریښي هم په دغې خپرونه کې درته خپرو. سمون صاحب، مخکې له دې چې اوریدونکو ته ورشو که په همدې ګټو او زیانونو موږ تاسو دلته وغږیږو، تاسو په دې برخه کې کار کوئ او په دې برخه کې مطالعه لرئ، څه مو لوستلي دي؟ کله چې په دولتي لوړو څوکیو یا په ټیټو څوکیو په لرې پرتو سیمو کې یا دلته په مرکز کې په وزارتونو کې کوم مقررې د وړتیا او شفافیت له مخې وي، هغه څه چې اوس حکومت وایي او ټینګار پرې کوي، نو ګټه یې چا ته رسیږي بالاخره؟
لومړی د هر څه مخه زه خپل سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او ډیره ښه پوښتنه ده، او واقعا چې دغه پوښتنه په زموږ په دې ټولنه کې ډیره عامه شوې ده، او زیانونه هم لري او ګټې هم لري. ګټې ډېرې کمې لري خو زیانونه ډېر زیات لري.
نو که لونه په شفافیت وغيو، کله چې دار ته شفافیت لمخې وي نو ګټه یې څه دي؟
دا خو معلومه خبره ده که شفافیت پکې وي نو ګټه به ډېره زیات وي. یو ګټه صرف دا ویل شم چې په لوړو دولتي څوکې کې که څوک چې کار کوي او نو خپل هغه دولتي کم عواید چې دي هغه دولت ته راځي، دولت په ګټه مصرفیږي. او که چیرته په رشوت باندې مقرر شي او شفافیت پکې نه وي، هغه بیا شخصي جیب ته ځي، یعنی د خپل د شخص په ګټه باندې استعمالیږي.
تر څنګه عوامو ته کرا شو، بلاخره د شخص د جیب راخوا خلکو ته به یې ټولنه ته زیان سره رسیږي. درسته ده چې زموږ ملي عواید په ټوله ټولنه باندې اغیز کوي، اما د دې تر څنګ د خلکو بیزاري له دولت څخه او نور مطرحېږي چې کم شفافیت نه وي مطرح، دا کوم ډولونه دي؟
خلک خو مختلف نظرونه لري، یا خو د امنیت سره سره امنیت لږ مشکلات لري په افغانستان کې، او د امنیت سره دغه فساد په دولتي څوکۍ کې فساد کول نو دوی د دولت او د حکومت د دولت او د عوامو ترمنځ ډېر زیات واټن رامنځته کیږي. نو وانکه چې ډیر زیات زینون لري، زیات زینون لري
کرا شو اوسنۍ مرحله ته اوسنۍ پړاو ته حکومت ډیر زیات ټینګاروم کوي د لپاره چې فساد لمنځه وړوي، او د لپاره د ملکی خدماتو یو کمیسون هم جوړ کړی دی، په هغه کې هم ژور تغیرات راوستو تر څو د مقررې هم د شفافیت لمخې وي. اوس چې تاسو دا بهیر څارې، د دوستانو ملګرو انډیوالانو سره مخامخ کیږي، یعنی څه کارونه ورته کیږي دغه شفافیت ته؟
حکومت لګیا ده په دې باندې کار کوي او ښه برنامې پر مخ بیا دي. نه ده چې پخوا به چې کوم طریقه وه د یو حکم بلار یو نفر مقرر کېده، اوس د ازموینې لارې مقرریږي، ازموینې لارې مقرریږي او شته د برنامې شته، لکه سی بی آر شو، په هغه کې بیا داسې چې ټوله وړتیا د یو شخص وړتیا پر ګوته کوي او د وړتیا مطابق مقرریږي هلته.
او دا هغه څه دي چې نور خلک تشویقوي چې بالاخره درس ووایي، دوی په ځان کې وړتیاوې پیدا کړي، مهارتونه زده کړي، تر څو یې که یو ځای ته رسیږي شرایط یې دغه دي، دغه شان باید دوی ولري. او که چیرې فساد وي نو بیا طبعا هر څوک وایي چې نه، که زه څومره مهارت ولرم مخکې نشم تللی، لار راته بنده ده. نو په همدې موضوع پاتې کېږو. اوریدونکو هم راسره چې اړیکې نیسي، موږ ورته شمیرې ویلي دي، دا وخت اوریدونکي راسره دی، نو ځان لطفا خپله معرفي کړی او د همدې موضوع په اړه که په ګټو یا زیانونو یې راسره وغږیږي، ستاسو به مهرباني وي. مهرباني.
بله محترم زدران صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. تاسو درانه میلمانه ته سلام.
ډیره زیاته مننه. خیر اوسې، مهرباني.
تشکر. پښتون یم، نظر مې دا دی چې په غزای کې چې څوک په واسطه باندې مقرري، نو ناوړه عواقب یې دا دي چې په آینده کې د خلکو مشکل نه شي الولی. اولې چې په اوله کې شفافیت نه وي، په اوله کې په آخره کې نشي راتلی. او بله خبره دا ده، په هغه ځای کې چې فساد وي، په هغه ځای کې هغه ځای چې د خدای رحمت وځي او مصیبت راځي، غصب راځي، نو چې فساد یو شومه په دې خو زموږ ګیله دا ده چې دا اوس چې مقررېږي یا نه مقررېږي یا څه نا څه مقرر شوي دي، هیڅوک نه وایي چې فساد ما به اوجي خود راساندي. ستاسو تر خپل نظر به تېرېږم. ستاسو ته مېلمه ته یم پوښتنه دا ده، دی وایي چې باره کې په کار اخته دی، یعنی تر هغه وخته چې حکومت په دغه باره کې په کار اخته دی، په دغه عرصه کې نتیجه څه شي راوتلې ده؟ او بل دغه ازموینه چې اخیست کېږي، د خلکو سره بیره ده چې په دغه ازموینه کې به واسطه واسطه بازي وي، دغه د ملت په ازارو کې یو خطر دی.
ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون خیر اوسې چې په زیانونو تاسو راسره وغږېدې. یعنې په هغه صورت کې کله چې واسطې وي، رشوت خوري وي، خپلوي وي په دغو موضوعاتو کې، مقررې کې مطرح وي، نو دا زیانونه رامنځته کوي. او تر ټولو ستره ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه دا ده چې بیا دا خلک چې مقررېږي د خلکو ستونزې نه شي حلولی. بل اوریدونکی را سره دی، خو که تاسې د شفافیت په موجودیت کې ګټو را سره وغږېږئ، دا به ستاسو مهرباني وي. مهرباني،
مننه کوم جناب زدران صاحب، تا ته میلمه صاحب، تا د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو نوایم خپلې ورکې سره تر غو جوړ
بوي. ډیر مننه. ځان معرفي کړو ورور کوم ځنه د اړیکې نیولې.
مننه کوم تاسو همیشه لای ګډونوال نرمرجان زیرک د خوست ولایت نه.
زیرک صاحب خیر اوسې، اړیکې را سره نیسي. اما مخکې خارص پښتون په ځانونو را سره وغږېده، کله چې شفافیت متراوي، کله چې وړتیا او ته وکتل شي، نو دلته بیا ګټې ټولنې ته څه دي؟ په ټوله کې ټول هیواد ته د دغو خلکو ګټه څه رسیږي؟ مهرباني.
مننه کوم جناب زدران صاحب، زه هم غواړم چې په دې موضوع در سره خبرې دومره ویلی شم چې که چېرته مونږ په اداره کې دغسې کارکونکي ولرو چې د استعدادونو څخه پوره وي، واقعین چې په وطن باندې هم ښه اغېز درلودی شي. ولې موږ ګورو چې په ټولنه کې کله چې یو دغسې کس یو ادارې ته راځي چې له استعداد نه هېڅ استعداد نه شي درلودلی، لري چې دغه پروسه چې د رشوت طرف ته لاړه شي. ولې موږ ګورو دغه پروسه چې ستونزمنه کېږي، خو زه بیا هم دومره ویلی شم چې اداره کې یو دغسې کارکونکي ولرو چې هغه د استعداد خاوند دي، استعداد ولري او حدی عقل چې په ښه تضمین باندې پوه وي، نه دا چې د کار وړتیا ونه لري او د کار استعداد ونه لري او دی په اداره کې شتون ولري. نو کېدای دې بیس ګرځي چې هغه ټولنه د رشوت په طرف بیا یې نشي کېدای چې هغه اداره پرمختګ وکړي، او بالخصوص دې ستونزې هم رامنځته کوي. نو ویلی شم چې که چېرته دغه ستونزو ته موږ پاملرنه وکړو، په هر اداره کې چې وي، که په وزارت کې وي او که په ریاست کې وي، او په هر اداره کې چې شتون ولري، باید موږ استعدادي ته ډېره پاملرنه وکړو.
ډېره مننه. وړتیا او استعداد ته پاملرنه، تاسو ویلي چې موفقیت راز دی او دا مو تر یو هدف رسولی شي. ډېره مننه زیرک چې خوست نو را سره اړیکه نیولې وه. بل اوریدونکی دا وخت را سره دی، تاسو را سره یې ستړي مه شئ. که تاسو یې بیلګې هم راته ووایئ چې د ګټو بیلګې څه دي، د شفافیت ګټې څه دي، نو دا به ستاسو مهرباني وي. مهرباني.
السلام علیکم، مختار د کابل د سیمه تاسو سره تماس کې ما غوړم چې په مورید باندې تاسو سره لږ نظر شریک کړم.
مهرباني.
کوم وخت کې چې شفافیت په پروسه د مقرره کې موجوده وي، دغه خلکو ته ډېرې نسبتا هغه کسان ته چې هغه په واسطه باندې مقرره وي، طبعا کوم کسان چې په واسطه باندې مقرره وي هغه نشي کولای چې هغه د خلکو نیازمند یا د خلکو مشکلات تر سره کړي، او هغه کسان چې په شفافیت طریقه مقرر شوي وي هغه کولی شي په منظم شکل باندې خپله وظیفه تر سره او دغو خلکو نیازمندۍ ته پوره جوابدهي وي. که چېرته راشي دغه ځینو وزارتو ته چې اوس په دې کې هم د شفافیت پروسې په شکل باندې وي، انتخاب رقابتي امکانونه روان دي. که چېرته هم وګورو دا چې وګورو دغه بشپړه توګه باندې چې باید شفافیت پکې موجود وي، نه دی ځکه چې دوی په دوی کې ویش په توګه تانه د امتحان معیار نه شي کېدلی، معیارونه هم موجود دی.
مهربانی هغه نور معیارونو باندې ډېر تخنیکي باندې غږیږو، اما په ټوله کې ګټو ځانونو باندې که وغږیږو هغه تاسو ورته اشاره وکړه. خو خلک څه کولی شي د دغه شفافیت د رامنځته کېدو لپاره یا د واسطو خپل یو دغه د له منځه وړلو لپاره؟ خاص تاسو اړیکه قطع شوې ده، همدا پوښتنه سمون صاحب تاسو ته راجع کېږي. وروسته خو موږ ته ځینو اردونکو په غږ ثبتوونکي ماشین شمیرې کې هم پیغامونه پریښي، د دوی نظرونه اورو.
بله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جمعه ګل وخت د خوست ولایت څخه یو کله زه غږونه خپرونې ته زنګ ووایم. تاسې سلامه ګرانو، تاسې یو کله زر غږونه خپرونه ډېره په زړه پورې ده چې دې خپلې موضوع ته اشاره شوې وه. هغه دا وه چې د قدر وړ مامورین باید لیاقت والا مامورین ښه خلک باید د دولت په چوکاټ کې کار ترسره کړي، لکه چې اوس د پارلماني ټاکنو لپاره وکیلان درې دل دي. حکم هغه ځنه داسې وکیلان شته چې د پیسو په مقابل کښې د خلکو څخه خپلې تذکیرې غواړي چې موږ ته تذکیره روکړم یا په 2000 یا په 3000 کلدارې یا 5000 کلدارې درکوم، ته موږ ته تذکیره روکا او بیا به د ټاکنو په ورځ موږ ته روکوې. نو دغه ډېره سخته ستونزه ده، باید دا حل کړی شي د هر منیګانه چې وي. وسلام به احترام.
بله، ما د وردګو ولایت زنګ ته وهلی دی او دغه ما پوښتنه چې تاسو کړې ده چې د دولتي ادارو او یا هم په نورو دفترو کښې باید شخص د خپل استعداد او لیاقت له مخې هغه شي هلته هغې مقرر شي، ځکه چې دا د کار د سموالي لپاره ډېرې ګټې لري. او که چېرته په رشوت او واسطه باندې هغه شي دا بیا کوم لاسته راوونې نه لري او د ادارې د ځوابتیا سبب کېږي. او هر وخت به شخص د لیاقت او استعداد له مخې په یوه اداره او یا په هم په یوه بله
ډېره مننه درنو اردونکو. ستاسو نور ګڼ پیغامونه هم را رسېدلي وو، خو دا چې له موضوع سره یې اړیکه نه لرله نه شو کولی درته خپاره یې کړو. خو که تاسو په همدې موضوع را سره غږېږئ او یا یې بېلګې لرئ چې د شفافیت په صورت کې په لوړو څوکیو مقررې څه ګټې لري او یا د واسطو رشوت او د نورو لارو مقررې بیا ټولنې او تاسو ته څه زیان رسولی دی یا رسولی شي خپل پیغام لرئ، نو کولی شئ موږ ته یې سر له اوسه یا هر وخت پرېږدئ. شمېره مو ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. یا اردونکي چې له خوست نه اشاره کړې وه راتلونکو انتخاباتو ته چې داسې تذکیرې خرڅېږي او نور موضوعات، له دې وړاندې موږ رپورټونه هم لرل. رښتیا هم راتلونکي انتخاباتو کې که تاسو شفافیت ته کار وکړئ په دې معنی چې وړ کس وټاکئ، دا به ستاسو په خیر او ښېګڼه وي. سمون صاحب، د اردونکي یو پوښتنه هم وه، یو پوښتنه عمومي دا هم ده چې د دغو موضوعاتو یا د ختمولو لپاره خلک څه کولی شي او یا بله موضوع د شفافیت د رامنځته کولو لپاره بیا خلک څه کولی شي که دغو ته راشي؟
موږ چې څومره وایس مسیجونه واورېدل نو د هغې ټولو ټینګار په شفافیت باندې وو چې شفافیت په اداره کښې نه شته. واقعا چې شفافیت په اداره کښې نه شته ده، هغه منو. دغه مشکلات شته په دې ټولنه کښې، شته دغه افغاني جامعه ده او سنتي جامعه ده.
او پښتون یوه اندېښنه هم لرله، کله چې تاسو وایئ چې حکومت کار کوي او موږ هم په دې اړه ډېر رپورټونه خپروو، نو دې څه نتیجه ورکړې تر اوسه د یو ځوان په حیث باندې تاسو د خلکو په منځ کښې دې څه نتیجه ورکړې؟ لږ تر لږه هیلې رامنځته کړي؟
ډېرې هیلې رامنځته شوې. ډېرې برنامې حکومت ډېرې برنامې لري او هغه داسې برنامې دي چې صرف وړتیاو ته ګوري.
نتیجه څه ده؟ څه بېلګې لرلی شئ تاسو؟
د په کابل کښې ډېر زیات دولتي ادارو کښې داسې ډېر کسان شته دي چې هغوی د وړتیا د لارې کامیاب شوي دي او ښه پلانونه لري. مثلا د ننګرهار د شاروالي ښایم درته، د ننګرهار د شاروالي چې هلته د آزاد رقابت د لارې مقرر شوی ده او ښه پلانونه لري انشاءالله چې ودان به شي، دا ملک بودان شي انشاءالله.
او د دغو د لا پیاوړتیا لپاره خلک څه کولی شي تر څو شفافیت ته کار شوي او مقررې د وړتیا په اساس رامنځته شوي؟
کوشش د دوی دا وکړي چې خپل درس ته توجه وکړي او د کوم ځای کښې چې امتحان ورکوي د هماغه مطابق پوښتنې جواب کړي او درس ورته وایي او د رشوت او واسطه بازۍ نه تیر شي
او که یو څوک د ورتیا لمخي مقرريږي هغه خلک هغه سیمه کې چې اوسېږي یا په اداره کې دي هغه څه ډول ملاتړ باید وکړي ځکه چې دی وخت کې دا هم یو چیلنج دی که څوک شفافیت ته کار کوي د هغې په وړاندې سل نور کسان را پاڅېږي د هغې د بدنامولو لپاره هغې کار ته نه پرېږدي د دغه په وړاندې څه کول پکار دي
او هغه څوک چې د شفافیت لار مقرريږي هغه په ټولنه کې زیات محبوبیت لري او ټولنه ورته خاص احترام لري او هغه څوک چې نه مقرريږي د واسطو د لارې مقرريږي هغه په زه په دې باوري یم چې هغوی په خپل اعتماد په ځان باندې اعتماد نه لري اعتماد به نفس نه لري هغه په ځان خپل ځان نه لري نو هغوی به د آینده کې د یوې ادارې دپاره طرحه څه رقم وړاندې کړي څه رقم عملي کړي نو هغوی د بل چا د بل چا سره مشورې کوي او د کوشش کوي چې دماغې د چا د خوانه چې مقرريږي دماغه د شخص لپاره ګټه ګټه کار کوي
او یو چې تاسو ویل چې حکومت کار کوي درسته ده کسان په اړه انتقادونه شته او خلکو هم اوردونکو هم دې ته اشاره وکړه اما که شفافیت باندې څوک راځي یا په واسطو باندې څوک راځي د واسطو د راتګ په وړاندې هم خلک مخنیوي کولی شي او ډول پاڅون کولی شي دوی چې دا کس موږ نه غواړو ځکه دا وړتیا نه لري
شته او ادارې شته سم د شکایتونو د کمیسیون شته ده کولی شي ته خپل شکایت درج کړي هلته او لاړ شي پرچه به حاصله شي که چېرته رښتیا د په خپل پرچه باندې اعتبار وي او کولی شي خپله پرچه راوباسي او د خپل ځان دې وښي چې زه د دغې بس وړتیا لرم ولې رانغلم کول شي شکایت
هم تاسو ویلي چې شفافیت ته کار کېږي دا وخت په لوړو څوکیو باندې که د وزارت تر کچه موږ راشو دا مقرري واقعا هم شایسته لارې له مخې کېږي که نه دا د مصلحت له لارې دي
زیاتره د مصلحت لارې دي
او دغه زیانونه هم رسولي دي
او ډېر زیانونه رسولي دي چې ډېر زیانونه رسولي یو زیان همدا ده چې دولتي بودیجه کمیږي دولتي بودیجه کمیږي او ټوله هم زیاتره شخصي جبونه
ډېر مننه په دې هیله باندې چې وړتیا په نورو هر څو باندې برلاسي وي او راتلونکي مقرره د شفافیت له مخې وي سمون سه په خبرونه کې ستاسو له حضور نه ډېره زیاته مننه چې نظرونه مزمنګ اوریدونکو سره شریک کړو اوریدونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي تاسو ټول په پاک خدای سپار